سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوي معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولي په خپل 24م دوري راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه و او سنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشا دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان د نن او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو لمخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري، ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لابد مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمنه کړی پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختنه ده چې د افغانستان نیمه نفوس چې مېرمنې دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ول ورده چې د خزو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنونسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته د کنونسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپل ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنونسین سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یې منیسټر انټرنیشنل په یو اعلان کې چې پرون دوشنبه د جون درويشتمه خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقونو د نقص پاړې خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتی اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو برخی مسئول سیما باهوس ویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی پسلو کې خزې اونجونی د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه به برخی دي چې دا د افغانستان پر راتلونکو ناوړه اغیز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزې عزیزي په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې څوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اتکلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي اسپیتالو ته مې وړي دي دا د ستوني مریضۍ لري تر پوزې وینې راځي دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده دا تر خولو ته لړمانه یې لوي اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته.
بیروبار ډیری نو دا خبرېږي دا ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دی خو دوایګانې نشته دی. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، دې مله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبې شدیده تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وغوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې را دي نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 10 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان او ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د وګو کانالونه دی یو دانه سربند چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لقبل لوی او وړ سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لقبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمی. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومي صفه به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتی زمکه به دی منځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل نمخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شل هغه د سوي چې 15 40 40 نفر وسندل تم کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژې اند سیرو شي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اړیوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دي د ماری برخه دي یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېر وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غاکو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازای ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې وبو پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپل کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبيبي خوصلابونو لکبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خام او پخو کارانونو ته هم زیانونه وخته دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دنګته پد سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی و دروازه پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو منځ سوی و بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګور شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نو ستونزې دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړ شي ساس څخه ډیره مننه حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهلی رادیو سلامونه وایم احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه سرپاړک کې مدارس په چپو کې او زغړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګین په چله د لونګی لري او هغه ژر نه دلته د ژر لري. نورز ما په هان باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلمه په خبرونه کې دا ځل زموږ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریشکی میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دیو کی چې واخ دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه ارسه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غوډي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی کدا د انیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی نور. مګر کچیر دا سمه صبر اصلي دا د چړې باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي. زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل. نور زه پیژم او خپل کار می پیژی. البته دا به دودیز نظر نوی په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډیر دودیز نظر ندی، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه خپل ورکړی دی او تر ډیره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارڅه کې را منستکیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته دا شش ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه مون خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورساو، له دې نه وروسته تاسې پیږي او ژوند مو پیږي چې څنګه مخته بیایي. مونږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب دغه حق لزهم غواړم چې
وڅوم
زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت وربښي، دوی ته د ژوند هنداره مخته کښېږدي او خپلې تجربې چې د کلي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ او ته ودته ورکوې، نو کله چې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کښې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه ویل
د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالته په هغه هیوا کې ما یو څو عمر تیر کړي، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته، چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معمول رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند یې راواړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تا ته درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده، په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي، دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا کاملا دغه څه ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نگاه څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی، هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی، دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لویو ښارو کې، په غټو اروپایي ښارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو ښارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همسنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب یې څو؟
موسیقي خو دا شی دی چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوس وایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي، د نورو شانو سره ګډ دي. نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دی میشتو د نورو توکو سره. نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولی شي او بیا کرار کرار تربیه کولی شي. نو زه چې داسې د ځانه سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کمه مال رئیسي مشخص مالی ماته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړه هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې جړه د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه اوس به جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه اوس. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته. نو بیا دې داسې کوشش کی چې یعنی یو ځای سره ګوښه سی، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغه، و یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل و د شعر و د دې سره علاقه مندی کرا کرا ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی و چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې و دافمې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدلې چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعته په زیرخانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز خوند بهیې هم کاوه یو نوکي.
خواهش در نو کوم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیا دغسې
پرته له هارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نه شروع. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دا نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله چې خپرونه کې وم، د موږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه د آهنګونو ما نشول. واقعا شوامد استاد خدایو بخی نام تو سندرغړیو د کندهار له نورو سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واستې ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي اوندي دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل سوی دي او د پیړۍ راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي نو دی راوتلی سي او یو څه وخلکو ته وړاندې کولی سي په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي تکړه دي مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی بیدلا جان شهید سره دي خدای شو کی اولی محمد خدای بخښلی سید محمد
استاد سلیم
سلیم هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند مو چې هغه یو بیل سټیټس لري نو خبرې مې هم دا ته کول چې سړی چې په کندهار کې غزل وای بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی خدای دې ژوندۍ لري چې دوی مو د یادونه وزي بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی خبرې مې تر دې پورې کول چې په کندهار کې چې څوک غزل وای یا ساز او صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخی چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستاسو سوال ته جواب وویل سي نو زما په خپل بیدلا جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښیږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغه دوو هنرمندانو اوازونه ډیر خوښ دي او الهام دي
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي هغه سندری دې تاسو پر چنګ لګوي
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډیر مشنخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمر دوه نسله کده زما غي چې دی زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دی دوه نه اندازه ده او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي حقیقت تر توایم ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسو خاص دغه کول نه دی خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم نو په دا خاطر سره زه دا خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم
مننه یو څه ما ورېدلې دي وړم تاسو تایید کړئ ما ورېدلی دی چې استاد سره هنګ په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي مثلا کسته سندره وای څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی دا خبره درسته ده د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي
ما ته داسې نشکاري چې د کندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی دا کوم مقام دی او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی، زه خپل دا خبره نسم تایید ولې، خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغه د داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سره هنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې یو یا دوه واره هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغو دې واقعا هم په راګو په مقامو پیدله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تفکیک وکړی شي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومي وساسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خوات تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم، یا دغه دی خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسنی زمانه حمید مومند رښتا ماشوخیل، او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګردو نمونه خو نه زنه سم مخسترای، مګر شعر ماته هغه وخت په ډېره پوری چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري، او زمنن تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی. نو ماته به خوان را کی او زه وای
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالته په پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې هلته خصوص ته د موسیقي په نام نسته زورور شي. نو دریاده او د ځوانان سره راټول شي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی، خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي، او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړی دي چې په واقعا اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کی یعنی ځانونه په کړی دي. په خو خدای د علم د موسیقي علم دا سی ودر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کی چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته کوم پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیري ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سی او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایت او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډه ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیر ډیر مننه ولی صاحب. یو جهان مننه. خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد څوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستي نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو مغرب کوا په مونږ باندې ګران یستې ډیر.
خمار مين ماتي زی شرا ونا بیگان دی خمار مین ماتی زی شرا ونا بیگان دی ساخی رات شادی کجا ونا بیگان دی ساخی رات شادی کجا ونا بیگان دی خمار مین ماتی زی شرا گنا بیگان دی کمار مین ماتی جی شرا گنا بیگان دی ساقی رات شادی کجا منا بیگان دی ساقی رات شادی کجا منا جامونا سجدے تدید یار کچھ تنیا راپل سجدے تدید یار کچھ تنیا راپل ہردی کا سدرا گلی پیغا ان بیگان ہردی کا سدرا گلی پیغا ان بیگان ساقی رات کجا منا بیگان ساقی رات شادی کجا منا بیگان سار کی رباب خونه در سنگسار بغیش کی خوار رب یه شار کی ربابونه در سنگسار بغیش کی خوار رب نقی گتو کی جاڑی شفا Good job.